دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. وخت په افغانستان کې د سهار لس بجې شوې. د ازادۍ راډیو په یوه بله خپرونه کې مو تو ته هرکلی کوو. په دې هیله چې یوه ښه او خوشحاله ورځ مو پیل کړې وي. په دې خپرونه کې اورئ چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو پخوانی قومندان وایي د افغانستان تر ټولو لویه ستونزه د دې هیواد په پوځي لوک کې کمزوري رهبري ده. نور رپورټونه هم لرو خو پیل خبرونه کوو. صفي الله ستانکزی د افغانستان او نړۍ خبرونه دراوړئ.
سلام سهار مو بخیر ده. خبرونه سره ټکی افغان ولسمشر محمد اشرف غنی یو ځل بیا په افغانستان کې د سولې او ثبات راوستلو په برخه کې پر ملي مشارکت ټینګار وکړ. د حکومت اجرایه رئیس عبدالله پرون په هند کې د تروریزم پر ضد مبارزې لپاره د یوې داسې طرحې پر جوړولو او عملي کولو ټینګار وکړ چې د سیمې د ټولو هیوادونو لخوا په یوه واحده اداره او لیوالتیا رامنځته شي. په غور کې د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی 10% زیات شوی. په بهرنیو خبرونو کې مو اورئ چې امریکا د راتلونکي 2012 کال لپاره د روسیې د تجاوز په وړاندې مبارزې لپاره 3 میلیارد ډالر بودیجې وړاندیز کړی. پوره خبرونه. افغان ولسمشر یو ځل بیا په افغانستان کې د سولې او ثبات راوستلو په برخه کې پر ملي مشارکت ټینګار وکړ او وایي خلک باید په دې برخه کې د دولت تر څنګ ودرېږي. ولسمشر محمد اشرف غنی چې پرون د ښاري پیوستن د شوراګانو په غونډه کې خبرې کولې وویل په دغه هیواد کې سوله او امنیت باید ولسی شي او د ولس پر مټ رامنځته شي.
مشر نه ده د په تاسې باندې ولس مشر نو تاسې لاس راکړئ چې با عزته پایداره اساسي سوله زموږ د اساسي قانون باندې او زموږ د اسلام اسلامي ارزښتو باندې درېدلي ډاره.
ښاغلی غنی په دې غونډه کې د اداري فساد په وړاندې مبارزه او د غصب شویو ځمکو د بیرته راګرځولو چارې هم د دولت له لومړیتوبونو وبللې. ښاري پیوستون د شوراګانو دغه پروګرام د هیواد د بنسټونو جوړولو لپاره یو له اساسي پروژو څخه ګڼل کیږي چې د ولسمشر په خبره کې چیرې د دغه پروګرام په عملي کېدو کې هر څوک خپله ونډه په سمه توګه ترسره کړي د افغانانو په ژوند کې به اساسي بدلون رامنځته شي. د افغان حکومت اجرایه مشر عبدالله د تروریزم په وړاندې د مبارزې لپاره د یوې داسې طرحې پر جوړولو او عملي کولو ټینګار کړی چې د سیمې د ټولو هیوادونو لخوا په یوه واحده اراده او لیوالتیا رامنځته شي. ښاغلی عبدالله پرون د تروریزم پر ضد مبارزې په اړه په هغه کانفرنس کې دا خبرې کړي چې د هند په جیپور ښار کې جوړه شوې وه. د افغانستان د اجرایه ریاست لخوا په یوه اعلامیه کې ویل شوي ښاغلی عبدالله کانفرنس په وینا کې یو ځل بیا د سیمې له هیوادونو وغوښتي چې د تروریزم په وړاندې مبارزه کې د افغانستان تر څنګ ودرېږي او هغه څه چې ټول سیمې او نړۍ لپاره امنیتي ګواښ ګڼل کیږي په ګډه له منځه یوسي. په اعلامیه کې د عبدالله له قوله ویل شوي سره له دې چې ټول هیوادونه موافق دي چې تروریزم یو عمومي خطر دی او نه پوله پیژني نه ملیت او نه فرهنګ. خو د عبدالله په خبره لا هم هیوادونه نه دي توانېدلي د دې نړیوالې پدیدې په وړاندې یو عملي پلان جوړ او پلي کړي. دی وایي افغان حکومت سره له دې چې له یوې خوا د تروریزم په وړاندې مبارزې ته دوام ورکوي بل لوري ته د سولې د خبرو لپاره هم هڅې پر مخ وړي. نوموړي ویلي چې د سولې خبرو څخه یې هدف دا دی چې په افغانستان کې جګړه ختمه شي او نګ د چې خاورې د سیمې او نړۍ پر ضد د تروریستي اعمالو لپاره وکارول شي. په غور کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي پیښې سږ کال 10% زیاتې شوې دي. په غور کې د بشري حقونو د کمیسیون سرپرست محمد جواد علوي د سیشن به پرس ازادي راډیو ته ویل چې له دوی سره د سب چوي قضيو لمخې په غور کې سکل د خزو په وړاندې تاوتریخوالی زیات شوې چې ښکارا بیلګه د خزو وهل تکول د هغوی د پوزي یا غوګونو پرې کول او یا هم وژل شامل دي. په غور کې د خزو چارو ریاست هم تاییدوي چې تاوتریخوالی زیات شوې ده خو دوی هڅه کوي چې د کورونی او بهرنیو ادارو په مرسته د تاوتریخوالی کم کړي. تر لاندې د میروسته د سیمې او نړۍ خبرونه مه هېروي. بیا هم خراغلی د امریکا دفاع وزیر اشتن کارتر وایي پنټاګن د راتلونکي 2012 میلادي کال لپاره د روسیې د تجاوز په وړاندې مبارزې لپاره د 4.3 میلیارد ډالر بودیجې وړاندیز کړی دی چې د 2014 کال د بودیجې 4 برابر ډیره ده. کارتر د سیشن می پرس په واشنگټن کې ویل غواړي په دې توګه د روسیې د تجاوز په وړاندې په اروپا کې د خپل ناټو متحدینو د ملاتړ لپاره خپلې اډې پیاوړې کړي. هغه زیاته کړه دغه کار کولی شي په ختیځ اروپایي هیوادونو کې د امریکا د حضور له پیاوړتیا سره مرسته وکړي. واشنگتن او اروپایي متحدینو یې د ماسکو له لوري د یوکرین د کریمیا سیمې د الحاق او د یوکرین په ختیځ کې د بلتون غوښتونکو سره د روسیې د مرستې په غبرګون کې څو ځلې پر روسانو اقتصادي بندیزونه لګولې دي. د مالي امکاناتو دغه ډیروالی د هغه 15.2 میلیارد ډالرو د دفاعي بودیجې یوه برخه ده چې په مرسته به د کارچر په خبره له هغو 15 عمده ستونزو سره مقابله وشي چې د امریکا پوځ ورسره مخامخ دی. د امریکا دفاع وزیر دغه 15 عمده ستونزې روسیا، چین، شمالي کوریا، ایران او د اسلامي دولت ډله یادوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د شمالي کوریا لخوا فضا ته د سټلایټ توغولو پلان کولی شي هغه بحثونه پیاوړي کړي چې د هغه هیواد په وړاندې د ملګرو ملتونو د لاډیرو بندیزونو په اړه کیږي. د ولسمشر اوباما اداره وایي د شمالي کوریا لخوا دغه اقدام به له نړیوالو مکلفیتونو څخه د دغه هیواد ډیره جدي سرغړونه وي. پیونګ یانګ پرون له ملګرو ملتونو ته اعلان وکړ چې دوی به د فبروري په وروستیو کې خپل دغه پلان عملي کړي. د دې اقدام منتقدین وایي دا کار کولی شي د هغو اوږده واټن ویشتونکو توغندیو په برخه کې د شمالي کوریا وړتیا ډیره کړي چې اټومي سرو کې انتقالولی شي. پیونګ یانګ د جنوري په 6مه خپل څلورمه اټومي ازموینه ترسره کړه. دغه هیواد له وړاندې هم د خپل اټومي او توغندي پروګرامونو له کابله د ملګرو ملتو له بندیزونو سره مخامخ دی. خو امریکا او جنوبي کوریا د پیونګ یانګ د وروستۍ اټومي ازموینې وروسته پر دغه هیواد د نویو بندیزونو په لټه کې دی. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د هغه هیواد د صدر اعظم دیمیتری میدویدوف د هغو پلانونو څخه ملاتړ ښودلی چې غواړي د بودجوي ستونزو له کبله ځینې دولتي ادارې او تاسیسات سره مدغم کړي. دا وړاندیز داسې مهال شوی چې روسیا په پرلپسې ډول د نړیوالو بندیزونو او د نړۍ په سطحه د تیلو بیو د کموالي له کبله له ستونزو سره مخامخ ده. میدویدوف د سه شنبې په ورځ د لوړ پوړو روسي چارواکو سره ولیدل او د 2016 میلادي کال لپاره یې د روسیې د اقتصادي ستونزو د راکمولو په هدف پر یوه عملي اقدام بحث وکړ. په دې بحث کې د روسیې د اقتصادي ودې وزیر، د صدر اعظم ټول مرستیالان، د ولسمشر استازی او د مرکزي بانک مشر حاضر ول. د امریکا د استخباراتو فدرالي ادارې اف بی آی په فارسي ژبه په یوه فیسبوک پاڼه جوړه کړې چې دغه ادارې د یو مامور رابرټ لیفنسن په اړه چې له 2000 میلادي کال راهیسې ایران ته د سفر پر مهال ورک شوی معلومات ترلاسه کړي. په دې پاڼه کې د رابرټ څو انځورونه چاپ شوي دي. دغه فیسبوک پاڼه له جنوري میاشتې څخه فعاله شوې او پکې له ایرانیانو غوښتنه شوې چې د دغه امریکایي وګړي په اړه هر ډول معلومات که ورسره وي شریکې کړي. اف بی آی د هغو معلوماتو لپاره چې امریکا ته د رابرټ لیفنسن د بیرته تګ سبب شي 15 میلیونه ډالر انعام ایښی دی. د لیفنسن کورنۍ وایي له ډېره انتظاره په تنګ شوي او غواړي واشنگتن او تهران د بندیانو د تبادلې د تړون له مخې هغه خوشي کړي، خو ایران وایي دغه امریکایي د دوی په هیواد کې نه دی او په اړه معلومات نه لري. وروستۍ خبر دا چې د امریکا روغتیایي چارواکي وایي په تکزاس ایالت کې د زیکا وایرس له لومړۍ پیښه ثبت شوې ده. ویل کېږي چې دغه وایرس د جنسي مخاربت یا تماس له لارې انتقالیږي. دغه خبر د زیکا وایرس د پراخېدو په اړه اندېښنې زیاتې کړې دي. د زیکا وایرس د ماشې له لارې سرایت کوي او د ولادي سوی شکل او عصبي ستونزو سبب کېږي. د 2015 میلادي کال راهیسې تر اوسه په برازیل کې د زیکا وایرس 4000 پیښې ثبت شوې دي. دا د سیمې او نړۍ مهم خبرونه.
خبرونه مو له ازادي راډیو نه واوریدل. صفی الله ستانکزی درته وړاندې کړل. کولی شئ دا نور خبرونه زموږ په ویبپاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې هم وګورئ. وړاندې په دې خبرونه کې دا رپورټونه او مطالب لرو. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو قمندان جنرال کیمبل پرون د امریکا کانګرس ته وویل چې که په افغانستان کې عیني واقعیتونو ته په کتو ګام وانه اخیستل شي نو د دې هیواد وضعیت به په 2016 کال کې د تیر کال په مقایسه خراب وي. په دې موضوع په رپورټ سربیره اوري چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي افغانستان هم د اسلامي دولت ډلې په وړاندې د مبارزې په برخه کې د امریکا په مشرۍ ائتلاف سره یوځای شوی دی. دا یوځای کېدل به د افغانستان لپاره له ځان سره څه ولري؟ دا پوښتنه مو په یوې مرکې کې د افغانستان د سیاسي چارو له شنونکي خوشحال خلیل څخه کړې چې وایي
همدا اوس د داعش له ګواښ سره مخ ده. همدا اوس پنځه د داعش مرکزونه دي، هغه د اورنو مواردې راډیو له منځه تللې ده. نو که دغه ائتلاف سره یوځای نه شي، داعش په ضد باندې ائتلاف سره یوځای نه شي، نو طبعاً داعش د افغانستان د یو جدي ګواښ ده.
د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت وایي ډېر ژر به له جرمني سره داسې یو تفاهم لاسلیک کړي چې له مخې به یې افغانان له هغه هیواد څخه په اجباري ډول نه ایستل کړي. په دې اړه هم رپورټ لرو. دا به هم واورئ چې د افغانستان بانک مسؤلین وایي په سرحدي ولایتونو کې په بهرنیو اسعارو د راکړې ورکړې د مخنیوي په هدف په یوې نوې طرحې کار پیل کړی. که وخت و ځینې نور رپورټونه هم لرو. د سیمې او نړۍ په مسلو کې به واورئ چې د امریکا په متحده ایالاتو کې د زیکا د وایروس یو پیښه تایید شوې. له دې سره د دې وایروس د لا خپرېدو په اړه اندېښنې زیاتې شوې. د دا ګولیا چار تنظیم پروګرام او کور کلی هم له یاده مباسد. دوستانو تاسو زموږ غږ لازادي رادیو ناوړی د خبرونې لومړی رپورټ راخلو. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو پخوانی قومندان وایي د افغانستان تر ټولو لوی ستونزه د دې هیواد په پوځي لوک کې کمزوري رهبري ده. جنرال جان کیمبل پرون د امریکا کانګرس ته په وینا کې وویل چې که په افغانستان کې عیني واقعیتونو ته په کتو ګامونه وانخیستل شي نو د دې هیواد وضعیت به په 2016 میلادي کال کې د تیر کال په پرتله ډیر خراب وي. د رپورټ تفصیل له فریبا ساحر ناورو.
جنرال جان کیمپل چې اوس په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د قومندان په توګه دنده پای ته رسیدلې، پرون د امریکا د استازو جرګې د پوځي خدماتو کمیټې ته د افغانستان د پوځي قواو د ستونزو په اړه خبرې کولې چې د په خبره د مشرتابه له کمزورتیا څخه سرچینه اخلي. جان کیمپل وایي د افغانستان پوځ د یو قومندان په ګډون دونه ویل ور رتبه افسران په نارامه هلمند ولایت کې تبدیل کړه، خو زیاتوي چې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د پولیسو په رهبرۍ کې د بدلون راوستو په برخه کې ډیر شاته پاتې دی. د امریکایي جنرال داسې مهال د امریکا د کانګرس د غړو پوښتنې ځواب وویلې چې د افغانستان د وضعیت په اړه اندېښنې تر پخوا ډېرې سوي دي او کانګرس بیره لري چې دا کار شاید د دې سبب سي چې امریکا د تیرو 14 کلونو لاسته راوړنو د خوندیتوب لپاره خپل ډېر سرتیري په افغانستان کې ځای پر ځای کړي. جنرال کیمپل زیاتوي که امریکا سنجول سوي او دقیق ګامونه وانخلي، دا خطر سته چې د افغانستان وضعیت تر 2015 کال بدتر سي. د دې خبره په افغانستان کې د امنیت او ثبات لاړخه حالات هغه سي نه دي چې باید په 2018 کال کې په دغه وخت کې د امریکایي سرتیرو د شمیر کمیدو ته لار هواره سي. دغه جنرال د امریکا د ولسمشر باراک اوباما هغه پریکړه وستایله چې وایي د 2018 کال تر پای په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو شمیر تر 9800 کم نه سي. ډاکټر سوي جنرال کیمپل په نږدې راتلونکي کې تقاعد وکړي او ولسمشر اوباما د هغه پر ځای جنرال جان نیکلسن په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د قومندان په توګه نومولی دی. د امریکا په کانګرس کې جمهوري غوښتونکو له افغانستان څخه د امریکایي سرتیرو د وتلو په اړه د اوباما پر سیاست انتقاد کوي. همدارز اوس چې د طالبانو ترڅنګ په افغانستان کې د داعش ډلې د فعالیتونو یادونه هم کیږي، حتی د امریکا په کانګرس کې دیموکراتان هم په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو د حضور پر څرنګوالي فکر کوي. د جنرال جان کیمپل په خبره داعش ډله په افغانستان کې د ملکی خلکو په وړاندې خپل بریدونو ته په دوام سره له طالبانو سره سیالي کوي. دوی وایي داعش غواړي په افغانستان کې خپل فعالیتونه لا پیاوړي کړي، خو زیاتوي چې امریکایي ځواکونو د داعش د وړتیاو په راکمولو کې هڅې کړې دي او په دې برخه کې د پام وړ لاسته راوړنې لرلې دي. تر دې وړاندې جنرال نیکلسن هم د افغانستان د وضعیت خرابېدو په اړه خبرې کړې وې. هغه وایي افغان ځواکونه توانېدلې تیر کال د طالبانو بریدونه تر ډېره پر شا وتنبوي، خو د ده په وینا افغانانو په یوازې سر دا کار نسو کولی او د تجهیزاتو او مالي مرستې له اړخه یې تکیه پر امریکا وه. د امریکا د دفاع وزارت په وینا یوازې په 2015 میلادي کال کې 4.2 میلیارد ډالر مرسته افغان امنیتي ځواکونو ته رسېدلې ده.
ټولنیز شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، ایس ایم ایس له ازادي رادیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
دا ازادي رادیو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي افغانستان هم د اسلامي دولت ډلې په وړاندې د مبارزې په برخه کې د امریکا په مشرۍ ائتلاف سره یو ځای شوی. جان کیری پرون د ایتالیا په پلازمینه روم کې یوې خبري غونډې ته د وینا پر مهال دا خبره وکړه. د داعش پر ضد ائتلاف سره د افغانستان ورګډېدل څومره د افغانستان په ګټه دي او څومره کولی شي دغه مبارزه پیاوړې کړي، د پښتنه فریبا ظاهر د یوې مرکې په سر کې د سیاسي چارو افغان شنونکي خوشحال خلیل څخه کړي. ښاغلی خلیل په ځواب کې وایي
افغانستان چون د امریکا یو ستراتیژیک تړون وسله چې کړل هم دا اوس د افغانستان ملي اردو د افغانستان وسلوال سره مرسته کوي، نو په دغه حساب باندې افغانستان د یو سم کار کړی ده. ځکه افغانستان هم دا اوس د داعش له ګواښ سره مخ ده. همدا اوس مینځار کې د داعش مرکزونه دي، هغه د پرنو مور د راډیو له منځه تللې ده. نو که دغه ائتلاف سره یو ځای نه شي، داعش په ضد باندې ائتلاف سره یو ځای نه شي، نو طبعا داعش افغانستان
بله خلی صاحب تاسو خپله م یادونه وکړل چې افغانستان په خپله اوس له دغه ګوښ سره عملا مخامخ دی، یعنی په دغه ځای کې هغوی فعالیت لري. نو افغانستان په دغه ائتلاف کې کله چې ورګډېږي څنګه رول لوبولی سي، څه کولی سي وکړي په دې برخه کې؟
افغانستان د داعش پوران دی د نړیوال ترورزم پوران دی د سنگر په اغاول حق کې قرار لري او دا د نړیوالو قوتونو او د نورو هیوادونو سینن سبا د داعش سره داعش نه په تکلیف دی یا داعش یو د نړۍ لپاره خطر ګڼي دی ځان لپاره ګواښ ګڼي د خپل ملي امنیت او ملي منافع لپاره ګواښ ګڼي نو دا د هغوی مسولیت جوړېږي چې د افغانستان حکومت سره په دغه جنګ کې چې عملاً داعش سره درګیر د مرسته وکړي د افغانستان وسلوال پوځ تجهیز کړي د افغانستان حکومت تقویه کړي تر څو دغه پدیدې سره وجنګېږي او بلکره دغه له منځه ولاړ شي او ورسره دغه ګټه دا ده چې له دې سره تمن کله چې افغانستان ته راځي وسلوال ځواک راځي دې سره زموږ نظامي پوځي قوت زیاتېږي او د زموږ وسلوال ځواک د زیات پوځي معناور جوګه کېږي او کولی شي سي آر جي کې دښمن نابود کړي خصوصا من کچې هوایي ځواکونه ولرو بي پيلوټا الوتکې ولرو نور تجهیزاتونه ته باندې د افغانستان قوت زیاتولی شي.
بله خلی صاحب یوه وروستۍ پوښتنه د وخت په اړه ستاسو نظر غواړم. اوس چې دا اقدام سوی دی او موږ تاسو پوهیږو چې داعش د روان لمریز کال له پایله په افغانستان کې فعالیت پیل کړی دی او اوس ویل کېږي چې د افغانستان بېلابېلو سیمو او ولایتونو ته د دوی فعالیتونه غځېدلي دي، نو آیا فکر نه کوئ چې افغانستان ناوخته دا اقدام کړی دی؟ نه کېدای شو چې دوی وختي له دې ایتلاف سره یوځای سوي وایي.
افغانستان خو وختي جنگ خو افغانستان کې ډېر پخوانه شروع ده د تروریزم په ضد باندې او د افغانستان خلک عمل قرباني دي د تروریزم د جنگ قربانیان دي او دا خو اصل کې
له دې ایتلاف سره د یوځای کېدو په برخه کې وبخښي بخښنه غواړم له ایتلاف سره د یوځای کېدو په برخه کې د دې اقدام یعنی پر ځای دی پر وخت دی؟
نو طبعا مناسب وخت ده، وخت دینه په خو ممکن ځینې مسائل به وو چې زه پر نه پوهې څنګه ولې په خپل وخت نه یوځای سوی خو د عقل دا وو چې دا کار کړی ده چون د داعش تهدید ورځ په ورځ زیاتېږي، نو مخکې له دې سره تهدید نورم پسې زیات شي نورم پسې زیات شي، نو دا خلک چې په سره وخت دوی د ایتلاف سره ملګري شول او بالاخره د دې لارې نه داعش چې کوم خطر ده هغه محو کړی شي او د عقل کنټرول کړی شي او نور زیات نه شي، نو دا یو د افغانستان ضرورت وو، د خلکو ضرورت ده، د نظام ضرورت ده.
تازه خبرونه، ورستی راپورونه او مرکه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې azadiradio.com.
دوستانو تر خبرتیا مخکې مو مرکه له خوشحال خلیل سره چې د افغانستان د سیاسي چارو یو څېړونکی دی واورېده. نوموړی په دې موضوع غږېدو چې د داعش پر ضد د نړیوال ائتلاف سره د افغانستان یو ځای کېدل به د افغانستان د حکومت لپاره څه ولري. زموږ ازادي راډیو نه اوري. د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت وایي چې ډېر ضربه له جرمني سره داسې یو تفاهم لیک لاسلیک کړي چې له مخې به یې افغانان له هغه هیواد څخه په اجباري ډول نه ایستل کیږي. د دې وزارت ویان پرون خبریالانو ته وویل چې دا مهال دې هوکړه لیک په متن باندې کار روان دی. تفصیل به د ناجیې صافی په رپورټ کې واورو.
ورسته له هغه چې جرمني د یو شمیر افغان پناه غوښتونکو د راایستلو ګواښ وکړ، د کډوالو چارو وزارت وایي جرمني به دې ته وهڅوي چې په اجباري ډول کډوال راونه باسي. د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت ویان اسلام الدین جرأت وایي چې په راتلونکو میاشتو کې به له جرمني سره داسې موافقه لاسلیک کړي چې له مخې به یې افغانان په زوره له جرمني نه ایستل کیږي. ښاغلي جرأت د سه شنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې د هوکړه لیک به د پنځو مهمو ټکو په اساس وي.
دولت افغانستان با حداقل نو کشور
د افغانستان دولت حداقل له 9 اروپایي هیوادونو سره په تیر کې تفاهم لیکونه لاسلیک کړي دي. له جرمني سره د تفاهم لیک تعریف دادې چې 15 کټګوري کسان هیڅ کله هم په جبري توګه نه راایستل کیږي. دا 15 کټګوري معلولین او مایوبین، بې سرپرسته کسان، کم عمره ماشومان او هغه کورنۍ چې د میرمنو له خوا سرپرستی کیږي، دا هغه کسان دي چې دوی افغانستان ته باید اجباري ریپورت نشي.
له دې پرته خغلی جرأت وایي چې له ټولو اروپایي هیوادونو سره په لاسلیک شوو او لاسلیک کیدونکو هوکړه لیکونو کې د دوی شرط دا دی چې افغانان باید یوازې په خپله خوښه هیواد ته راستانه شي. د کډوالو چارو وزارت وایي له جرمني سربیره به له اتریش سره هم د افغان کډوالو د حقونو د خوندیتوب په اړه هوکړه لیک لاسلیک کړي. په 2015 میلادي کال کې 1.5 لک افغانانو په جرمني کې د پناه غوښتنه کړې چې په فردي ډول یې غوښتنلیکونه څېړل کېږي. دا په داسې حال کې ده چې د دوشنبې په ورځ د جرمني د کورنیو چارو وزیر توماس دی مایزری په کابل کې د افغانستان د کورنیو چارو له وزیر نورالحق علومي سره په یوه غونډه کې وویل چې جرمني له افغانستان سره مالي مرسته کوي څو راستنیدونکو کډوالو سره مرسته وکړي. خو د افغانستان د کډوالو چارو وزارت وایي یوازې هغه افغانان به بیرته په خپله خوښه راستنیږي چې نه دي توانېدلي د کوربه هیواد د قوانینو او نړیوالو کنوانسیونونو سره سم شرایط پوره کړي. خو د افغانستان د ولسي جرګې د کډوالو چارو کمیسیون یوې غړي پروین دورانی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د افغانستان روان کړکېچن حالت ته په کتو افغان دولت باید هڅه وکړي چې افغان کډوال په اړوندو هیوادونو کې پاتې شي.
هغه افغانان چې په ډېر بد حالت باندې په بدو شرایطو باندې تللي دي، مرګ یې قبول کړی ده او هغه ملکونو ته تللي دي، نو په دې کې افغانستان کې حالت ډېر بحراني حالت ده، وضعیت ډېر خراب ده. مشران باید په دې کې سخت جدي برخورد وکړي چې زموږ مهاجرین افغان همالته په هر شکل کې خوندي وساتي تر څو چې زموږ د وطن شرایط او حالت معلوم شي.
په تیر یو کال کې چې اروپایي ټولنه د ناقانونه کډوالو لستر بحران سره مخ ده، جرمني د تر ټولو ګڼو کډوالو کوربه دی. د افغانستان، سوریې، عراق او یو شمېر افریقایي هیوادونو په سلګونو زره کډوالو په سختو او قاچاقي لارو ځانونه اروپا او په اروپا کې جرمني ته رسولې دي. اوسمهال جرمني وایي چې هیواد یې ټول دا کډوال نشي قبلولی او د افغانانو په شمول به یو شمېر بیرته خپلو هیوادونو ته واستوي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له آزادي رادیو واوري.
زموږ غږ له آزادۍ راډیو نه اوري. د افغانستان بانک مسؤلین وایي چې په سرحدي ولایتونو کې په بهرنیو اسعارو د راکړې ورکړې د مخنیوي په هدف یوه نوې طرحه باندې کار پیل کړی. د افغانستان بانک دویم مرستیال محمد عیسی تراب وایي چې په دې طرحه کې خلکو ته تشویقي جنبې په نظر کې نیول شوي. خلی تراب وایي له دې لارې دوی غواړي خلکو ته وایي چې له افغانیو څخه ګټه اخیستل څومره د هیواد اقتصاد پیاوړی کوي. نجیبی زمان د موضوع په اړه د افغانستان بانک له دویم رسیال ښاغلي تراب سره مرکه کړې او په سر کې د دې طرحې د جوړېدو د اړتیا په اړه ورڅخه پوښتلي.
څو کاله چې شل کاله یا زیاتو کم په دې ملک کې بدبختانه چې دغه اعتبار د افغانیو دې کم شوی، نو موږ د هماغه وخت نه اطرافو کې یا په ولایاتو کې خاصه په سرحدي مناطقو کې چې هغه لکه د ایران ډډه ته خواته او د خواته بله شخصي ساحه چې دغه د پاکستان ډډې خواته زیاتره خلکو د هغه مملکتو د کرنسۍ نه وعده کېدله، نو موږ عجل داسې وکړو چې څه مصاحبې او تشویقي حالات په نظر کې ونیو، بعضې بلبورډونه او بعضې مصاحبې دا شیان مو شروع کړو او بالاخره د دې په څنګ کې مې یو دان شروع کړو. که څنګه خلک دغه افغانۍ نه اخلي نه استعمالوي، نو د دېرشمه ماده د قانون د افغانستان بانک وایي چې دا کار باید په افغانۍ باندې وشي. اوس په دې اخرو کې دا و چې دا د تطبیق څخه ډېره وسیع شي، نو موږ ټولو تلویزیونونو ته خاکې ولې نو جوړې کړلې او په ټولو تلویزیونونو کې د دې لپاره یو پروګرام لرو چې د خپل ملک له افغانۍ نه یا د خپل کرنسۍ نه کښې پدې وشي، نو دا څه ګټې لري؟
تراب صاحب، دغه طرحه به څومره ګټورې یې چې افغانۍ د هیواد په سرحدي ولایتونو کې هلته چې ډېری بهرني اثار په ځانګړې توګه کالداري او تومن کاریږي، دا به څومره ګټورې او څومره به افغانۍ په دغه ولایتونو کې باب کې؟
اوس موږ ډېر کوشش کوو چې تبلیغ نه ډېر زیات کار واخلو، خلک تشویق کړو، دوته اقتصادي لارې کړنلارې د افغانیو د تشویق لپاره. دا ورته موږ اوس په دې نوې طرحه کې اوس په کار کې کوو، چاپېر یو چې دا موږ د علماو سره، د نور وزارتونو سره، د مکاتبو سره، د دوی سره هم وغږېږو او دوی سره دا خپل نظریات شریک کړو چې دا طرحه طبعا خلکو ته ووایو. یو خوانه د قانون رعایت، بل خوانه دا دی چې د دې افغانۍ د استعمال ګټې خپل دغه تبلیغات ډېر سری کوو. په دې طرحه باندې کار روان دی چې ډېر ژر به انشاءالله تعالی هغه د مقام ریاست دولت او وزیران عالي شورا ته به وړاندې شي. په دې طرحه باندې اوس موږ کار کوو چې دا جنبه تشویقي ډېره زیاته وي.
دغه څه ډول طرحه ده چې کار پر روان دی، کومې برخې پکې شاملې دي؟
زیاتره برخې نور هم د تبلیغاتو دپاره ډېر زیات وخت ورکړ شوی دی او په ولایاتو کې موږ زیاتره د بلبورډونو تعداد هم زیات تر څو وکړو چې خلک خپل قانوني مسؤلیتونو ته متوجه کړو. او د بلې خوانه د دې اقتصادي اضرار چې دي، څوک د افغانۍ نه استفاده نه کوي، چې موږ ته مثلا په اقتصادي هر څه ضربه رسېږي، او که د افغانۍ نه استفاده کوي په ورکړه ورکړه کې دې کې دې ته څه ګټې دي؟ دغه غواړو چې خلکو ته ډېر زیات روښانه کړو.
دوستانو سمغه غلا ازادي راډيو نوري زموږ پرونه هر ورځ سهار له 2 بجو نه د مخام تر 2 بجو پوري په منځنۍ صفه 12 شپک نوي خبريږي. د افغانستان بانک له دوهم رسیال محمد اسا تراب سره مرکه اوریده چې ویلي په سرحدي ولایتونو کې د بهرنۍ اسارو د راکړې ورکړې د مخنیوي په هدف په یوې نوې طرحې کار پیل کړی. د کرنې او اوبو لګولو وزارت وایي داسې هڅې پیل کړې دي چې تر راتلونکو څلورو کلونو افغانستان د غلې له اړخه تر ډېره پر ځان بسیا شي. د کرنې او اوبو لګولو وزیر اسدالله زمیر د سې شنبې په ورځ په کابل کې یوې خبري غونډه ته وویل چې د منظمې ستراتیژۍ له مخې به تر راتلونکو څلورو کلونو نږدې 4 میلیونه هکتاره للمه ځمکه آباده کړی شي. تفصیل د حدیث پردیس په رپورټ کې.
که څه هم په افغانستان کې د وچې للمې ځمکې کره اندازه نه ده معلومه، خو د کرنې او اوبو لګولو وزارت د لومړنیو ارزونو پر اساس افغانستان شاوخوا 4 میلیونه هکتاره للمې ځمکه لري، خو په منظمه توګه ترې ګټه نه اخیستل کیږي. د کرنې او اوبو لګولو وزیر اسدالله زمیر په کابل کې خبري ناستې ته وویل چې له للمې ځمکو یې د استفادې په هدف 4 کلنه ستراتیژي برابره کړې چې پر پلي کېدو به یې تر ډېره په افغانستان کې د غلو د کمښت ستونزه حل شي. خاغلی زمیر د سې شنبې په ورځ د خبري ناستې په څنډه کې ازادي راډیو ته وویل چې د 4 کلنې ستراتیژۍ د پلي کېدو پیل به له هغو 14 ولایتونو وشي چې د افغانستان 90 سلنه للمي ځمکې پکې موجود دي.
دا اولنی ځل دی چې وزارت زراعت همکاران سره چې د قسمت کې استرالیا حکومت دی د للمي ځمکو لپاره د استفادې د هغوی د استفادې لپاره موږ ستراتیژي جوړ کړې ده. زموږ تلاش دا دی چې راتلونکي 4 کال کې د غنمو له قسمت کې خپله باید خودکفایي ته نږدې شو، نو دا ستراتیژي د هغې تطبیق لپاره ډېر مهمه ده.
افغانستان دا مهال هر کال 6 میلیونه ټونه غنمو ته اړتیا لري چې 1.5 میلیونه یې له ګاونډیو هیوادونو واردېږي. د کرنې او اوبو لګولو وزیر اسدالله زمیر وایي دا لومړی ځل دی چې په افغانستان کې له للمي ځمکو د منظم استفادې په هدف دا ډول ستراتیژي جوړیږي، خو سپارښتنه یې دا ده چې نړیوال ډونران او مرسته کوونکي هیوادونه باید په مالي برخه کې ورسره مرسته وکړي. په ورته وخت کې په کابل کې د استرالیا سفیر اندرسن له للمي ځمکو منظمه ګټه اخیستنه نه یوازې د افغانستان د زراعت د ودې لپاره مهم بولي، بلکې وایي چې د دغه ستراتیژۍ په پلي کېدو به د افغان حکومت په عوایدو کې هم د پام وړ مثبت بدلون راشي. سفیر د کرنې او اوبو لګولو وزارت سره هغه هوکړه هم لاسلیک کړه چې له مخې به یې استرالیا تر راتلونکو 4 کلونو له للمي ځمکو د ګټې اخیستنې په برخه کې له افغان حکومت سره 25 میلیونه ډالر مرسته وکړي.
موږ د 2014 کال نه تر 2013 کلونو پورې 25 میلیونه ډالر مرستو ته ژمن یو. دغه پیسې به په افغانستان کې د زراعت د ودې او دغه د اوسیدونکو وګړو د ژوند د ښه کولو په برخه کې ولګول شي.
له وچو یا للمي ځمکو د ګټې اخیستنې د ستراتیژۍ لومړی پیل به د کابل، هرات، کندوز او هلمند له ولایتونو وي چې د چارواکو د معلوماتو له مخې د افغانستان ډېره للمي ځمکه په همدغو ولایتونو کې موجوده ده او وروسته به یې د پلي کېدو چارې نورو ولایتونو ته هم وغځول شي. د کرنې او اوبو لګولو وزارت په داسې حال کې له للمي ځمکو د منظم استفادې خبره کوي چې دا مهال د افغانستان په بازارونو کې تر ډېره د وارداتي غنمو پیر او پلور کېږي او موده وړاندې قزاقستان له کابل سره د شوي هوکړې له مخې هر کال افغانستان ته د 600,000 ټنو غنمو د مرستې اعلان کړی و.
د امریکا د متحده ایالاتونو چارواکي وایي د زیکا وایروس لومړنۍ پیښه د تگزاس په ایالت کې تایید شوې. ویل کېږي چې په دې پیښه کې د زیکا وایروس د جنسي مقاربت له لارې سرایت کړی. دې خبر د دې وایروس د خپرېدو په اړه اندېښنې زیاتې کړي. تر دې خبرې ورځ مخکې د روغتیا نړیوال سازمان په مرکزی او جنوبی امریکا کې د دې وایروس له خپرېدو وروسته د دې ناروغۍ په وړاندې نړیوال اضطراري وضعیت اعلان کړ. د ملګرو ملتونو نړیوالې روغتیایي ادارې دا پریکړه د متخصصانو د یوې خپلواکې کمیټې د وړاندیز څخه وروسته وکړه. ویل کېږي چې په تېرو 4 میاشتو کې په برازیل کې د زیکا وایروس تر 4 زیاتې پیښې ثبت شوي. د برازیل ولسمشر دیلما روزیف پرون د خپل هیواد د پارلمان دواړو خونو ته په وینا کې په دې هیواد کې استراری روغتیایي وضعیت اعلان کړ. نوموړی وویل د دې وایروس او د ناوړه اغیزو په وړاندې په خپلو ټولو امکاناتو مبارزه وکړي.
Todo meu governo está engajado no enfrentamento dessa emergência.
Dilma Rousseff وایي زما ټول حکومت به د بیړني روغتیایي وضعیت په وړاندې لاس په کار شي. دلته د پیسو د نشتوالي مسله مطرح نه ده. زه په پوره ډاډ کولی شم په دې برخه کې پر پارلمان حساب وکړم. څه وکولی شو د زیکا د وایرس د خپرېدو په وړاندې مقابله وکړو او پر خلکو یې ناوړه اغېزې راکمې کړو. د زیکا په نوم دا وایرس چې د ماشو په وسیله انتقالیږي په برازیل کې زرګونه نوي زیږیدلي ماشومان له جسمي او عصبي ستونزو سره مخ کړي. دا وایرس نوي زیږیدلي ماشومان د مایکروسیفالي په نوم وضعیت سره مخ کوي چې پکې د ماشوم سر د نورمال وضعیت څخه کوچنی وي او مغز هم په سمه توګه انکشاف نه کوي. د روغتیا نړیوال سازمان وړاندوینه کوي چې په جنوبي امریکا کې به په راتلونکي کال کې له 3 تر 4 میلیونو کسان د زیکا په وایرس اخته شي.
خبری ساعت له دوشنبه نه تر چهارشنبه پورې د ماسپخین په 4 بجو له ازادي راډیو نه.
دا د ازادي راډیو ده. اوس هم په افغانستان کې د سهار 10:30 شوي او بیا په موقعې د نړۍ او افغانستان د مهمو خبرونو سرټکو ته صفي الله ستانکزی در اوري.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د ښاري پیوستندو شوراګانو په غونډه کې یو ځل بیا په افغانستان کې د سولې او ثبات راوستلو په برخه کې پر ملي مشارکت ټینګار وکړ. د افغان حکومت اجرایه مشر عبدالله عبدالله پرون په جیپور کې د هند په جیپور کې د تروریزم پر ضد مبارزې لپاره د یوې داسې طرحې پر جوړولو او عملي کولو ټینګار وکړ چې د سیمې د ټولو هیوادونو لخوا په یوه واحده اراده او لیوالتیا رامنځته شي. په غور کې د خزو په وړاندې تاوتریخوالی سکال دیرش په سلو کې زیات شوی دی. په دغو پیښو کې د خزو وهل ټکول، د هغوی د پوزې یا غوږونو پرې کول او یا هم وژل شامل دي. امریکا دفاع وزیر اشتن کارتر وایي پنټاګن د راتلونکي 2018 میلادي کال لپاره د روسیې د تجاوز په وړاندې د مبارزې لپاره د 3.3 میلیارد ډالرو بودجې وړاندیز کړی دی. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د هغه هیواد ستر اعظم دیمیتری میدویدف د هغو پلانونو ملاتړ ښودلی چې غواړي د بودجوي ستونزو له کبله ځینې دولتي ادارې او تاسیسات سره مدغام کړي. او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د شمالي کوریا لخوا فضا ته د سټلایټ توغولو پلان کولی شي هغه بحثونه پیاوړي کړي چې د هغه هیواد په وړاندې د ملګرو ملتونو د لا ډیرو بندیزونو په اړه کیږي.
دا د ازادي راډیو دا دوستانو تاسو کولی شئ چې د دې خبرونو تفصیل زموږ په ویبپاڼه ازادي راډیو .com کې وګورئ. د ازادي راډیو خبرونه هر ورځ د سهار له 8 بجو نه د ماښام تر 8 بجو پورې په منځنۍ صفه 12.6 په ټول افغانستان کې اوریدلی شئ. د کابل په شمول د افغانستان په ګڼو ښارونو کې زموږ خبرونه د اف ام په 5.5 اوریدل کیږي. دوستانو د خبری مطالبه برخه په همدې ځای پای ته رسو. د ازادي راډیو ونیزو پروګرامونو ته راځو. کور کلی پروګرام وړاندې کیږي. ورپسې د ګوړې اچار له یادم مباسئ.
کور کلی جوړون کې فرشتہ مرسل.
درنو اوریدونکو سلامونه مې ومني. اکثره وخت موږ د ځینو کسانو په کارونو انتقاد کوو، نورو ته د نه کولو توصیه کوو، خو بیا همدا چاره موږ خپله ترسره کوو. کله ناکله موږ د ځان د خلاصون لپاره یو متل هم وایو چې اوبه اخیستی زکته هم لاسه چوي، په دې معنی چې د ستونزو او مشکلاتو په وخت د خلاصون لاره تعویز اخیستل ګڼو. تعویز کول او پرې باور ساتل په افغاني ټولنه کې لویه مخینه لري، خو داسې هم نه ده چې دغه کار د ستونزې نوي پیدا کړي. په لسګونو ځله وهل، ټکول او ان وژل د دغې ستونزې مسؤول ګڼل کیږي. لا هم د افغاني ټولنې ګڼ افراد پر تعویز باور لري، خو دا چې دا باور څه ډول دی او پایلې چې دي په نننۍ کور کلی خبرونه کې به ترې خبر شي. په پیل کې د یو تعویز ورکوونکي هغه خبرې اورو چې د لاس خطونه ګوري.
زه تا ته اول خطونه مخیم، ښه زه چاته نه ښیم خطونه. دا د ژوند خط دی او دا د سرنوشت دی، دا د زړه خط دی. او په زړه کې نازکته به امکان لري د خولې د لاس ډېر هم مثلا تا د مثلا ازورده شي، ولې په زړه کې څه نه لري؟ تا د کومې ربان زړه لري. اما او یو هدف مثلا هم لري کوشش وکړو خپل ادب دې هم عمرو ته زمان سره خپل ادب تدریسي کې کامیابی ترلاسه کړي. یو وار دوه وار درې وار څلور وار د خطرو سره مواجه شوی چې د مرګ خطر نه هم کم نه و خدای ساتلی. ولې ښه دعاګوی لري یا پشتیبان یا دعاګۍ چې زیاتره د بدبینانو مخه نیولې ده.
دا ډول لسګونه کسان د ښار په خواوشا کې تر سترګو کیږي چې یوازې د خلکو د غولولو لپاره ناست دي او له هغوی نه پیسې اخلي. د تعویز د تاریخچې په هکله دیني عالمان بېلابېلې نظرې لري. د کابل پوهنتون استاد عبدالله کمال وایي چې د تعویز ورکول او د تعویز اخیستل د بودایانو له دورې نه راپدې خوا د خلکو په منځ کې دود شوی.
د دې تاریخچه د بودایانو نه شروع ده او د دې تاریخچه له هغې زمانې نه شروع ده چې هلته دین نه و او دین تحریف شوی و. د اماغې نه دا تاریخچه شروع ده. کله چې د اسلام مقدس دین راغلی دی، قرآن کریم نازل شوی دی، د دغه مسایلو جواب یې ویلی مسلمانانو ته د یو روښانه لارې په توګه باندې لارښوونې کوي. په لحاظه زموږ په ټولنه کې یا بالخصوص زموږ د کورنیو شخړو په رامنځته کولو کې دغه مسایل مهم رول لري، سره د دې چې نم وی شوي د کورونو ښځې په دغسې مسایلو کې زر ښکیل کیږي. هغه نو بیا بدبخته شي کله د یو جادوګر کور ته ځه څه چې پیدا کوي په خلکو تقسیموي او یو قسم ذهني ټینشن او فشار لاندې وي، فکر کوي چې رښتیا هم همداسې ده.
دا چې ولې ځینې کسان د ستونزو حل له تعویز ورکوونکي نه د تعویز په مرسته غواړي له ځینو خلکو څخه مو پوښتلي چې د دې مسلې شاهدان دي.
دا یو اورس بزلی خلک کې دا یو ذهنیت ورکړل شوی دی چې مثلا تعویز مؤثر ده، جن ده، فرید ده، دغه شیانو تحصیل لاندې راغلي دي. زمینه دې بلې خوا تګ ورته مسایل نه ده، مثلا ډاکتر ته نشي تللی، ملا هلته ورته پیدا شي، قضایي او عدلي ارګانونه دا ګیله ده چې په دومره وخت کې د شیانو مخه نه نیسي.
امکه کور کې بیا ځین امپلار به فیر سعودي مخالف ده د کارو سره. هیڅ نه خو کېږي څوک چې مریض نور تاج ډاکټر ته لاشي او حتی چې داخل نه خلق راځي او تر وخت وای یعنی بحث کوي سره.
زمونږ سیمه له هاي سره د فرهنګ او تمدن نهایت خمانده دي. تر اوسه پورې مغه ابتدایي ژوند دی. دغه سخایت خو خامخا ډیر ډیر حاکم دي. یعنی زه خپل خو یو فرهنګي سړی م کنه ما خپل نه دی خرچم زما پلار ما تر وړي دي چې کله ناروغه شوی ما.
په تعویز باندې ډیر هغه کسان عقیده لري چې هغوی د دین په اکله پوره معلومات نه لري. د کونړ اوسنیکی عبدالقیوم وایي چې د اسلام دین څوار لسوه کاله مخکې خپور شوی دی، خو زموږ د ولس ځینې کسان لا تر اوسه هم په دې نه پوهیږي چې اسلام کوم کارونه روا او کوم ناروا ګڼلي.
اوس عجیبه عجیبه شعارونه په دې یویشتمه پیړۍ کې په دیوالونو باندې نو چې پورو پیسرې عملیاتو تعویزاتو نه پوهیږم جادو شیکن او پیر څه شی روحاني عجیبه غوندې ټولنه ده.
ځینې وخت تعویز د کورنیو ترمنځ د شخړو سبب هم کیږي. د کابل اوسیدونکي مریم بیا د خپل کور کیسه کوي، وایي چې د یو غړي د تعویز کولو له وجې په ټوله کورنۍ کې جنجال جوړ شو.
زما خپل د سترګې لیدلې حال هم دا چې په کور کې مناسبات دومره درهمه برهم فقط دوه تعویزونه پیدا کولو کې وشو. تعویزونو کې د ټولو کورنۍ نوم نشته شوی و او په هغې کې نشته شوی و زبان بند کومه انګور د خپل د خواښې او اندرور په خاطر ځي. انګور ته د خواښې نشانی وایي که نه وایي، یو نښه که ووایي وایي ولا هماغه ده. که کومه خواښې ځي د انګور په نښه کې کومه نشانی ورته وایي چې مثلا پزای پیټه ده یا مخی دسته ده، هغه فکر کوي چې دا هم دغه به وي. همدغه ده چې مناسبات عین تر دې حده پورې رسیږي چې ما اورېدلې دي چاقو کشي شوی په منځ کې د نارینهو جنګ شوی و، خصوصا د کابل په ښار کې دومره زیات شوی ده چې حتی د سرکو په سر ملایان ناسې تعویزونه ورکوي. دا یو تجارت ده، بازاریابي ده. یو کس چې ورځي هغې ته حتمن پیسې ورکړ کېږي چې ته ځه دغسې یو تبلیغ وکړه، تاته به دومره پیسې مونږ ورکوو. دروازې څنګ کې ناست و وایي دومره مریضان دې ته راځي.
د علومو اکاډمۍ د اسلامي برخې علمي غړی سید حبیب شاکر د اسلام له نظره تعویز معنی ګڼي. دا هم زیاتوي چې تعویز ورکوونکی هیڅکله د ډاکټر کار نشي کولی چې د یو چا درد تشخیص کړي بیا درملنه وکړي.
علما من حیث عموم هغوی طبیبان نه دي چې خلک تداوي کړي. په ډیرو احادیثو کې د تعویز لیکنې نه ممانعت راغلی. تعویز باید ونه لیکل شي. یو شمیر محدود کسان دي چې هغوی هغه تعویز چې په هغه کې آیات کریمه یا معصوره دعا ولیکل شي وایي دا جائز ده. کنی نور طول علماء وی ستاویز لکل عموما ناروا کار در غیر شرعی کار کن دا سی سوک دی دم او دی تاویز نه دی زان لفاره ماین خانه خلاصوی او خلق ورماندی غلوی او دی تداوی مرجع هم دا شان بولی دا پر شریعت که جمهور علماء وی سی دا درست کار نده ناروا کار ده حرام کار ده یو شمیر وای هغه تعویز جایز ده چې په هغه کې مسنون دعاګان لیکل شوی وي جایز ورته وای دا نسی هغه سنت و بولی یا مستحب و بولی منجاور و ملنگ سی پا خلق و بانده داس شیان خوری بیرا ور بانده خوری لوت ور بانده خوری داس شیان ور بانده خوری سی آقا باعث دیده که سی خلق و وجنی مرمنی و وجنی اطفال و وجنی دا اشخاص قاتلین بلل کیگی او دی قاتلینو جزا پر شریعت که معلومه دا سوک سی قصدن سوک و وجنی جزای داده سی آقا باید و وجل سی دی افغانستان پا قوانینو که هم دیده لپاره جزاگانی تاکل شوی دی
قدر من دوستانو تردیده ما پخبرمونه که روخانه شوه چه تاویز اخیستل او پرچا تاویز کول اسلام منه کردی دی خوب آقا کسانو چه تاویز شوه هغوی چه بکری دا پخترمو دا کابل پهانتون لستاد عبدالله کموال سخه کردی
رسول الله صلی الله علیه و سلم بانی چه کلا جادو وشه دا سخت تکلیف سرمخش قرآن کریم دا حقی پرابطه وی چه کلا جبریل امین رازی او یو ملائکه بلا او یو سر تو دریگ یو بل اخپوتا دا حقی پرابطه پختنه که چه تکلیف چه دی ورطه وی چه پلانه خزی پا دبانی سهر کرده دی علاج چه دی نو دا قرآن کریم آیاتونا ورطه وی چه قل اعوذ برب الفلق او قل اعوذ برب الناس دا دو سورتونو دا دی ولولی کلا چه دا الولی دا غی اغا گوٹی چه یا اغا بندونه چه اغا تاویزون تا ورکشی و اخپل اخلاصیگی پیغام داده چه دا قرآن کریم تلاوت اذکار او منز او دست دا دا دغسی منفی شایان و مخنیسی او انسان نپریگ دی چه پا دغسی شیطانی جالونو که خکیل شی او دا دغسی شیطانی جالونو و وفاتونو مخا او د دې نیول لاري چاري یوازې قران کریم کې مونږ پیدا کولای شو په افغاني ټولنه کې په مجموع کې د اسیا په ټولنه کې چې اسیایي ټولنه کې مونږ ګورو دغه شی رایج دي د خلاصون تر ټولو اسانه ارزان او مفید لار د قران تلاوت دی قران کریم که څوک سحر کې تلاوت کی او لکوره ووزی د محافظ الله دی ملائکې هیڅ قسم جادو او سحر په دې دغه شی کوي آیات کرسی دې لپاره بهترینه نسخه ده سوره فاتحه او سوره خلاص او صورت ناس چې ورته وای دا د دې لپاره بهترینه نسخه ده زه فکر کوم په دغه ټولنه کې زمنګ د افکار د اذهان او د تنویر لپاره د میډیا د لارې د مطبوعاتو د لارې د منبر د لارې باید خلکو ته د پیغام ورسول شي چې جادو سحر او دا شیان چې دي دا هیڅ نشي کولای په هغه صورت کې چې من د اسلام په مقدس دین باندې پوره آگاه او پوه وسو بدبختی دا ده چې من نه په اسلام کې پوره مطالعه لرم او نه په ساينس او ټکنالوژي کې که چیرته دغه جادوګر کور او محل او د اوسېدو د بدوباش ځای وګورئ سړی فکر کوی شي که دی هر څه کوی شي نو ځان ته ولې د یو سالم ژوند د جوړولو زمینه نشي برابرولی او که چېرته موږ په ټکنالوژۍ پوهېدی نو موږ به ویلی وی چې دا چې پیاده ګرځي او دا چې د برق نه محروم دی او دا چې د ښه ژوند نه محروم دی نو دا ټکنالوژي ولې د تاویزونو او دغو په رابطه نشي کولی ولې په یو چا داسې سحر نشي کوی چې دا جادوګر وزیر شي دا پوښتنې ولې زمونږ زنانه زمونږ ځوانان زمونږ خلک د دې جادوګرو نه کوي چې ته خپله په دغه حالت یې زما سلو روپو ته ناستې لسو روپو ته ناستې سوال کې چلونه جوړې نو ته ولې خپله داسې څه نشي کولی چې هغه ستا ژوند لا خلق ته پخپله د یو بدبخته ژوند خاوند یې نو زما په ژوند په خوشبختۍ کې به ته څومره رول ولرې جادو او سحر د ټولنې په بدبختۍ کې تر ټولو لوی عامل دی
څومره وړاندې چې د فرخوندې په نوم ځوانه نجلۍ له همدې وجې ووژل شوه مسؤولو کسانو پریکړه وکړه چې له لارو او کوڅو څخه تعویز ورکوونکي ټول کړي دا کار یې تر یوه حده وکړ خو په دې وروستیو کې بیا هم تعویز ورکوونکي ډېر شوي دا چې ولې تعویز ورکوونکي بیا راپیدا شول د حج او اوقافو وزارت له معین دایالحق عابد نه مو پوښتلی دي
کابل ښار کې مونږ اتلس ناحیت دی کسان مونږ تصفیه وکړو چې تقریبا 240 دکان یا مرکزونه چې د دکانونه مسدود شد او فعالیتونه بند شد او ضمن مونږ یو طرزالعمل جوړ کړو چې د دې خلک فعالیت باید حداقل د شریعت پر خلاف نه وي کوم ګزارشونه مونږ ته رسېدلی چې مونږ هم دا تاییدو چې یا مخفیانه فعالیت شروع کړی یا هم تغییر د مکان یعنی خپل ځای بدل کړی او بل ځای کې فعالیتونه کوي مونږ دې مورد کې تصمیم نیسو او کوم لازم اجراات دي هغه ترسره کوو
Thank you.
ازادي راډیو د به طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
اچار اچار اچار
د چش اچار
د ګوړی اچار
جوړون کي ننګيار ناشنا
خو ګوري دونکو سلام جمع علاقه دا حکومت هم داسی وچ تیر شو نه ووری دل او نه هم دا سالی تا ما پیدا شوا لکه حکومت چې د سوکالی او پرمختګ تا ما نکیگی دا خپراون پا پیل که سو مهم خبرتیا بی واری
The Fast Learning English and Technology course khabartia. The Fast Learning English and Technology course de English jabez da kawlo aw pa internet aw mobile chat message aw comment likalo shauqiano ta khabar warkawi. Che numawadi course khpal faaliyat pail kade aw da khali rawani di. Numawadi course de lwaro fi suru de khistolo pa badal ke khpal murajino ta lande asantiyawe barabarawi. لومړی پهونه کې دوه ځله د قرغې بند او باغ بابار پیکنیک او درې ځله د نوي ښار په رستورانتونو کې ډله ییزې پارټۍ دوهم د درس په منځ کې د جوس پیپسي او انرژیو د یو یو بوتل څښل دریم په میاشت کې یو ځل د هندي کامیابو مشهورو فلمونو شو همدارنګه زموږ کورس خپلو زده کوونکو ته له ژاولو د پوکانو جوړولو او د سګرټونو لګیو د حلقو ایستلو او واکینګ چلونه په مفت ډول ورزده کوي د درس په جریان کې د فیسبوک چکول د میسج ځواب ورکول او لایک کول و اجازه هم شته له کورس سره په خوا کې د عصري سلمانۍ او ارایشګاه سهولت او د بلیارډ کلب هم موجود دی ژر راشئ زموږ له سهولتونو څخه ګټه واخلئ ډک جیبونه ستاسې اسانتیاوې زموږ
د دوبی لندن د شرکت خبرتیا د دوبی لندن شرکت یو تن داسې د اداري چارو ماهر ته اړتیا لري چې لاندې مهارتونه باید ولري لومړی په نورو شرکتونو او موسساتو کې د کار 25 کاله سابقه ولري دوهم عمر یې باید له 150 کلونو زیات او له 15 کلونو څخه کم نه وي دریم په اداره کې پر لیسانس او ماسترۍ برسیره د کوم معتبر پوهنتون دکترا هم ولري څلورم په انګلیسي فرانسوي او آلمانی ژبو روانې خبرې او لیکنې وکړی شي پنځم خدای باید ارتجایی خاصیت ولري یعنی د رئیس په وړاندې یوای و نیمه لویشت او د مامورینو په وړاندې دوه نیم متره شي شپږم د ویښتانو سترګو او پوستکي رنګ مهم نه دی او آرایش هم خپله سلیقه ده چې کوي او که نه یې کوي وام د ډریورۍ خوشامان او سټایل لایسنسونه کلری او کی نه لري د شرکت اداره په کیسه کې نه ده خو حوصله یې تر ټولو مهم شرط دی او هغه هم دومره چې که د شرکت خاوند په یوه سا سل کنځاوي ورته وکړي نو مخه هم وروانه ړوي ځکه چې بیکاري زیاته او کارونه کم دي نو باید ځان د شرکت د خاوند نادودو او غوسو ته ټینګ کړي مینوال دی ډیر ژر خپل غوښتنلیکونه له خپلو 15 عکسونو سره یو ځای د نوموړي شرکت د رئیس کور ته ورسوي د انټرویوګانو نیټې د تیلیفون له لارې اعلانېږي د پروژو ګټې ډیرو کسانو ته رسیږي نو ځکه ټول د پروژو خوبونه ویني د سړک د یوې پروژې له حاله مو خبرو
سب
آیت را غی
راجشی نو غلی ورختای
سیب ده سرک با چه زواب ورکو
ولی پا سرک چه شویدی
خو آقا ده بودی چه خلاص شو او ده سرک لپینزم برخم نده جوڑه شوی
دل برخانه لکه ده مرغی دوم را ورو که زرده دیده ما ویل چه تو با چوم را غز را لاری
سیب پا غطوال می متیر وزا پا ده غسی کارونو که دیر بی زرده ایم
زپو ایگا ما خو که پای وابلا پروژه که امراس را وی نو دا وی را بجی نوی بیا
سیب نوست با چه زواب ورته وایو
دا مصرف سندونه دی جوڑ کردی
جوڑ کردی می دی خو که آقوی سرک و گوری نو بیا بسکو
آقا دوالا که دالر چه پاتی و آقا خوشتا در سره
و شتا را سره خدا یو نیم میلون نورو دالر و زواب بچنگ ورکو
ای لیوانه یا داغ دوالا که دالر با داغو یو نیم میلون زواب وایی کنه
پو نشوم سیب
ساده سره یا لداغ دو لکنه سم دستی یو لکه یا تورکا او یو لکه والی سیب تا
والا سیب اسمی سر پی خلاص نشو
خیر خلاص بشی سیب ده سرک کار خو مولی ده
هو مولی ده خو دیر لگ دای مو جور کرده ده کار مو دیر رو روان ده
سیب ریختی هوایی خو بودیجه خلاصه شوا
بودیجه خلاصه شوا
او سیب یوازی ده یو لگ دالر پاتی دی او دامو سیب ده تاس برخه ساتلی ده زکه چی پا ده یو لگ دالر رو آسی هم کما خوان رانی ول کیگی
هو ریختی هوایی زکه چی اتمند با ده کارگرانو او جور هم لوڑه شوی وی
او سیب باورو که چی یو موتر خورا او ستر یو موتر خیره هم گرانه ده اهم داسی ده موتر و کرایه ده کارگرانو مزدوری او نور در واخله
نه نه تاسی ملامت نه اوز والا که چوک تشه خبرم بی پیسو اکدی زایران یما چی پا یو نیم میلون دالر اومو لاتسنگ پا 15 کیلومتر سرک بندی دوم را دیری خاوری ها چولی دی
والا سیب شپا او رزموی وکری دا و کارتمو دادا چولی دا
زا پا وزیر سیب اتمان تقدیر نامه در تلیکم او دا آغا بل سرک پروژه هم تا تا در کهو زکر چی پر اختیار دیر خد کارت اجربه لری
منان سیب خدای مو دا مگل سر مکم آوا
او خدای دی دا طور خاوری هم دا سرک لسر نکم آوی
ده یک بام و دو هوا مطل خوب مو آوریدلی وی که نمو وی آوریدلی پا کیسه با مو من خبر کو پامو کهی
آفرین لوره در سر گودی جار شم خوان دی نور چه ویل
موره دیر فرمانشونه را کرل
دی چی شی؟
ویلی چی دی پلار او موره ذات او قدر بمی کوی او طول او رس با لسپنامه ارتا ولاره
بیا تا چه ورتا او ویل
ما ارتا ویل چی دغا خوبونه دی و با تا او ویا نده چه خدمت که ولیسم او نده چه تا قدر ور که ولیسم قدر باید دی ما اکری چی لبل کوره را غلیم
تر خلی دی جار شم لوره پام که وچی ورتا بزنه نسی که نبیا با طول عمر دی خواهی و خسر مینزهی
زبی غمه و سموره تو غمرم خدای نیم خواره کرده
ولوره میله دی خبر منی که نه
او دا سیده چه نمرده را تا نجونده دی مال اجازه پراتا یا غلا پوبم نسی چکله تو خوی لانور کارو نخه
قربان دی شم لوره تراکه زه خدای دی در تکونه ارون که داغا دی جباوری زوی
موره دا چنگ لور و مور پتا مارا کسرا جوڑه کرده ده
بس بس سر دی دی وحلو دی خدای دی داغا سی بیفایز زوی چا تا نور کهوی لکه تا غندی
ولی و موره ما چه کری دی
نور بچه کهوی ایده خز غلامه تو لورز ور سره ناستی او من دی پیادم نیو
دا چه وی زخو تو لورز کار کوم پا کور که کلا ناسیم
نه نه کارم ور تا پریده چی دی چین خاپی ریده را ولیده
و موری آغام تا را تا کرده او تای صفتون را تا کول چی دازین جلی ده چی جوره نشته ده
او ما در تا کرده خود دی لپارمی نده در تا کرده چی غلامی سا
نو چه پیوکم مرای کم
مرای کوای ما ور تا نرشه یو زلی سبا دبوا یو زلی بیگه چې سګي سر ته ورشي.
و مورې څه ګناه یې کړې ده چې دومره دې زړه ورته ډک دی؟
تو ګوره پرون مې زړه په تنګ شو او په ژړا سوم، خو دغې سپین سترګې سترګه هم راسره لنده نه کړه.
پرېږده یې مورې، خدای خبر چې په ورور مې څه جادو او منتر کړي دي چې داسې وار و پار ورته خطا دی.
دغه خبرونه ننګیار ناشنا برابره کړی وه او برخه اخیستونکي وو برای افغانپور نقیب الله لاروی، مسکا احساس او صادق سپنغر. کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ باکسونو شمیرې مو دادی: کابل 441، کندهار 22، خوست 1، کندوز 1 او جلال آباد 4.
پختن کلمه زرد شم کلمه زرد شم کلمه د پختو سندر ولی کا بیا د پختن خوا د جگ غرو سندر ولی کا زرد شم کلمه د پختو سندر ولی کا بیا د پختن خوا د جگ غرو سندر ولی کا بیا د پختن خوا د جگ غرو سندر ولی کا
سلام و به برنامه